السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر درې بجې دي نن د خالی ورځ او د 2020 کال د فبروري 9 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې بواوري چې امریکا او طالبان نن په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کوي له دې سره سره د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمېر نور راپورونه هم لرو 19 پروګرامونه سروې او ټولنیزې شبکې او سختلیزي هم لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه نن د قطر په پلازمینا دوحا کې امریکا او طالبان د سولې لوازنامه لاسلیک کړي د بلوچستان حکومت د ایران په سرحد بند پاتې درې سوه پاکستانیانو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده او د هند پولیس وایي چې په نوې ډیلی کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونه کسان نیولي دي د خبرونو تفصیل نن د قطر په پلازمینا دوحه کې امریکا او طالبان د سولې لوازنامه لاسلیک کړي له دوحې د مشال لیډو خبریال وایي چې نن د دې لوازنامې لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي د لوازنامې په اړه هیله کیږي چې په راتلونکي کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي د قطر د بارنو چارو وزارت وایي د لوازنامې د لاسلیک کولو دستور به د دوحې په وخت ماسپخین پوکم سلور بجې ترسره کیږي تمه ده چې په دې دستور کې به د خواوشا دیر شو هیوادونو استازي برخه اخلي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر نو ویل چې د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو قطر ته له طالبانو سره د لوزنامې د لاسلیک کولو د سار لپاره استولې دي نوموړي پر نو په ویلامه کې ویل چې طالبان او افغان حکومت خپل ژمنې پوره کړي نو له افغانستانه به خپل ځواکونه استانه کړي د دې لوزنامې له مخه به امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیره د شاوخوا 14,000 څخه 8,000 شپږ سوه ټکی او د دې په بدل کې به طالبان د افغانستان د حکومت سره د تلپاتې سولې لپاره مذاکراتو ته کښېني په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه لوزنامه لاسلیک کیږي د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو ستر سکتر کابل ته رسېدلی دي له کابله د مشال ریډیو خبریال وایي چې دوی به نن د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کوي او په دغه اړه به یوه شریکه اعلامیه هم خپروي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو ستر سکتر ینس ستولتنبرګ د سفر بنیادي هدف دا دی چې د سولې د لوزنامې لاسلیک کېدو نه وروسته افغان حکومت له د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لاسلیک کیږي مشروط بوي محمد اشرف غنی د خبره پرون ماخام له یو شمیر والیانو سره د ویډیوي کانفرنس د لارې د خبرو پر مهال کړې ده د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د هاغلی غنی له قوله راغلي چې دغه هیواد له طالبانو سره د خبرو په هر مرحله کې خپل شرطونه لري او که طالبان له جګړې لاس واخلي شرطونه به تغیر وکړي ولسمشر غنی د دې خبرې نور تفصیل ورنکه وسلوالو طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو لپاره د افغان ولسمشر وړاندیز نه دی منلی او ویل کیږي د دواړو لوریو ترمنځ بعد مارچ په میاشت کې خبرې پیل شي د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق برخه ګڼل کیږي د بلوچستان حکومت د ایران په سرحد بند پاتې درې سوه پاکستانیانو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده د بلوچستان حکومت په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو نه وروسته په تفتان کې د دغه هیواد سره خپله پوله تړلې وه چې له کبله یې خواوشا درې سوه پاکستانیان بند پاتې وو دا خبره تیر ماښام د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی په یو ویډیویي پیغام کې کړې ده نوموړي زیاته کړه چې دغه ټولو کسانو سکرینینګ به کیږي او بیا به لس ورځو لپاره په روغتون کې ساتل کیږي چارواکي وایي چې دا وخت په ایران کې 15,000 هغه پاکستانیان بند پاتې دي چې دغه هیواد ته د زیارتونو لپاره تللي وو بلخوا د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ایران سرحد ته د نږدې لسو ولسوالیو کې بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی اعلان کړی ده د کورمې په خر لاسو کې د ځایي خلکو او تاجرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري احتجاج کوونکو په سیمه کې خپل ګودامونه تړلي او افغانستان ته تلونکي لارای د تګ را تګ لپاره تړلې ده د تاجرانو د اتحادیې مشر سید جمشید حسین وایي چې تر دا مهال ورسره هیڅ حکومتي چارواکي رابطه نه ده کړې او دوی د مالی تاوان سره مخ شوي دي
ونمو تا ملکه نگر مذکرات تر غلط جست تر بیل تر پانچ بجو پوری
د فروری په 15مه حکومت پریکړه کړې ده چې افغانستان ته تلونکي او راتلونکي ګاډي به سامانونه د شخصي ګودامونو پر ځای په تجارتي ټرمینل کې خالي کړي. خو ځایي خلک دا نه مني، وایي چې د دوی په سیمه کې په ګودامونو په لکونو روپۍ لګولې دي او نور تاوانونه نشي زغملی. د پاکستان د ریلوې د محکمې چارواکي وایي چې تیره شپه په سند صوبه کې د یو ریل ګاډیو د مسافرو د بس په ټکر کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي. د ریلوې د محکمې یو چارواکي طارق کلاچی ویلي چې دا پیښه د سند صوبې په روړي سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه په خبره وژل شوي او جوبل شوي ټول د بس مسافرو. دغه ریل ګاډی پاکستان اکسپرس د کراچۍ نه لاهور ته په سفر و. او د هند پولیس وایي په نوي ډیلي کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونه کسان نیولي دي. په دغه ښار کې روانه ونۍ د پولیسو په وینا د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي دي. د تشدد پیښو په نړیواله کچه ډیر اعتراضونه هم راپارولي. د نوي ډیلي د پولیسو ویان ایم ایس رندوا پرون وویل چې پولیس شواهد راټولوي او هغه ویډیوګانې ارزوي چې د تاوتریخوالي پر مهال ثبت شوي دي. ده وویل چې پولیسو تر اوسه په دې اړه پدې تړاو شپږ سوه کسان نیولی دي. راندوه خبریالانو ته وویل د تاوتریخوالي نوي راپورونه نه دي راغلي. د دسمبر په میاشت کې وروستو لاغي مذهبي ترنګلتیا رامنځته شوه چې د هند پارلمان د شهریت اړوند یو نوی قانون منظور کړ. د دې قانون له مخه به پرته له مسلمانانو هغو مذهبي اقلیتونو ته د هندوستان شهریت ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو کې د زور زیاتی سره مخ شوي وي. دا و د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسۍ حال. اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ سلويخت پیسې او په 1.65 روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.65 روپۍ شپېته پیسې او په 2.65 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.65 روپۍ شپېته پیسې او په 1.65 روپۍ. او یو افغانی په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 203 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي او په بنو، ژوب او کوئټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 11 او 24، ژوب کې شپږ او 19، او کوئټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 38 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري: امریکا او طالبان نن په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کوي. دا چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې نورې خواوې به هم د سولې تړون ومني.
داسې ماته نه ښکاري چې طالبان او یو بله ډله به فعلاً ښکاره شي. دا ده چې نورې ډلې خو شته که نه، دغه داعش هم دی، القاعده دی.
د بلوچستان حکومت له ایران سره پر پوله پاکستانیانو ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده.
پر هر بارڈر پوائنٹ بنی د بلوچستان صوبے کا چیک پوائنٹ جوړ سو سکریننگ شروع دی. محکمہ صحت خپل ډاکټران دا ګرځایو تور ول شلکم د دې خصوصي ماسک راځي.
او 19 پروگرام سروي کې د ټولنیزو چارو فعالې وکما بارکزي سره خبرې کوو.
چمن مېرمنې زو التاوی د پاره کار کوي، یعنی خپل مېرمنې پریدي، یعنی هغه مېرمنې چې تعلیم نه ده کړې موږ هغه د پاره د سیوالا موزي کورسونه ته وګړي دي.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، نن امریکا او طالبان په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. په دوحا کې د سولې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او حکومتي چارواکي هم تللي. د مشال رادیو همکار احمد تکل هم دا وخت په دوحا کې د تکل سپتاف ستړي مشي وایم.
ډیره زیاته مننه، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم او اوریدونکو ته هم
ډیره مننه. احمد تکل صاحب، که د سولې د تړون د لاسلیک کولو په اړه راسره معلومات شریک کړئ او څه تیاریاں ویني دا وخت؟
د تړون د لاسلیک لپاره تقریبا ټولې تیاریاں بشپړې شوې دي او چارواکي ډاډ ورکوي چې د دوهې په لوکل ټایم د ماسپښین په 3:00 او 15 دقیقو، یعنې د 3:30 او 15 دقیقو ترمنځ به دا مهم تړون لاسلیک کیږي. په همدې حال کې د ښکېلو هیوادونو چارواکي چې په پام کې ده په دې مراسمو کې به حاضر وي هغه هم را رسیدلی دي، او زیات شمېر یې داسې به چې زه دلته هم د مراسمو د جوړېدو سالون ته نږدې ولاړ یم، نو دوی په همدې شاوخوا کې همدا شېبه شته او ټولې تیاریاں بشپړې شوې دي.
او په دغو مراسمو کې د افغانستان د حکومتي چارواکو د ګډون په اړه څه معلومات لري؟
طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان د حکومت له هر راز استازیتوب سره مخالفت کړی دی. تیره ورځ وویل شول چې د حکومت یو پلاوی چې په هغه کې تقریبا د منځنۍ درجې چارواکي شامل و دوهې ته راغلي دي، خو ما چې د طالبانو له ویندویانو سره خبرې وکړې هغو وایي چې دا کېدای شي چې د امریکایانو په بلنه راغلي وي، او موږ تر اوسه پورې هم پر خپله هغه ژمنه باندې ولاړ یو چې له افغان چارواکو سره خبرې نه کوو. نو تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت استازیتوب په دې غونډه کې نشته، په داسې حال کې چې د پاکستان، امریکا، ازبکستان، قطر، د بهرنیو چارو وزیران به په دې غونډه کې حاضر وي، او همدارس د نږدې 500 هیوادونو استازي به په دې مراسمو کې وي.
ښه، او تکل صاحب، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به په دغه د سولې د تړون په دغه مراسمو کې برخه لري، په دې اړه څه معلومات لري؟ او دغلته چې تاسو څنګه وویل چې د 500 هیوادونو غړي او حکومتي چارواکي دغلته تللي دي، دوی ټول سره چې د چا سره ستاسو خبرې شوې دي یا خبرې مو اورېدلې دي، نو دوی څه وایي؟ څومره هیله مند دي چې دغه د سولې د تړون په اړه باندې؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو شته او په پام کې ده چې د تړون د لاسلیک په مراسمو کې به هلته حاضر وي. د طالبانو له لوري به د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر دا تړون لاسلیک کوي، خو د امریکا له لوري تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا تړون به د چا لخوا لاسلیک کیږي. آیا مایک پومپیو به لاسلیک کوي او که د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازی زلمی خلیلزاد؟ دا تر اوسه پورې روښانه شوی نه ده. خو له دې مخکې د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ ویلي وو چې پر دې تړون به د ده لاسلیک هم وي.
ډیره مننه کورموادان اوریدونکو، تاسو معلومات اوریدل چې نن امریکا او طالبان په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کوي. د بلخوا د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو جنرال سیکرټری کابل ته رسیدلی دي. دواړه مشران به نن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ملاقات کوي، او په دغه اړه به یو شریکه اعلامیه هم خپروي. دا وخت مشال ریډیو همکار طاهر خان موږ سره له کابل نه د ټلیفون په لیکره. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم، او په دې اړه څه معلومات لري چې آیا د دوی دغه ګډه اعلامیه خپره شوې ده او کنه؟ او کوینو په دې کې څه ویل شوې دي؟
تر دې وخت خو دغه اعلامیه نه ده خپره شوې، ګډه اعلامیه، او امکان دی چې ډېر ژر دغه کار هم وشي. البته څنګه تاسو ویل، د دفاع وزیر د امریکا غوښتنه ده د نیټو مشر د بنیادي د دې هغه مقصد چې د سفر او دا بالکل هغه همغه وخت چې کوم قطر کې به معاهده راستي کیږي، دلته یو تشویش وو چې اسه نه چې د ماضي په شان د نوی پالیسیزه کې چې روسان چلو هغه وخت، یا روس او امریکا د افغانستان هغه وخت چې واپس لاړه، دلته خپل منځي جګړې، هغه یو تشویش وو چې بیا امریکا طالبانو سره جوړ جاړیو کې لاړه شي او دلته یو بیا مشکل پیدا شي. نو امریکایان او نیټو چې دلته راغلي دي، دا غواړي چې افغانستان د بارډر ورکی راتلونکي لپاره د همکارۍ د تعاون یقین دهانی ورکی او به کتي چې پیلانیه کې شي، او مشرانو څخه خبري کانفرنس کې دي. سو
ها طاهر خان صاحب یو ته پوسپل کوم دغلت تاسو په کابل کې خلک سوای سیډون کې سوای تاسو چې دغلت چا سره لیدلې دي دوی د سولې د تړون په اړه باندې چې نن بلاسلیک کیږي په دې اړه څه نظر لري؟
زرا پیر سلور پیر زونه په کابل کې نه دلته اوسم زداري په مارکیټ کې په بازار کې نه
ها
نو دلته عمومي فضا د خلکو چې دا ډېر زیاته مثبت ده او خلک ډېر زیات خوشبین دي چې اخر چې مونږ په بازارونو کې ولیدل بیا سیاسي مشران سره چې مونږ ولیدل یو عمومي فضا خو دا ده البته ځینې یو تشویش هم شته چې طالبان د نظام برخه جوړیږي نو ځکه تر اوسه پورې هیڅ دا معلومات خو نشته چې سبق کې لکه نظام نوی کې طالبانو به څه رول وي هغه کې لکه تا یو سوچ تا ځکه چې ډېر شیان تر دې وخت پورې واضح نه دي یو خو چې کله د قطر کې دغه معاهده باندې دستخط شي الزاو شي نو ډېر شیان به کلي شي هغې نه مخې ته راشي بیا دلته کابل کې چې نن کوم مهم پرمختګ دی د هغې جزئیات راشي نو دا به لږ د اطمینان او بل دلته اطمینان ډېر نه ورکول کېږي واضح پالیسي د طالبانو نه راځي دا افغان حکومت هم کلي شي هغه نن اوسي نه بیا امریکایان هم ډېر خبر نه کوي نو دغه لږ اطمینان هم خلکو ته پکار دی لیکن ګورې نن ډېر مثبت اغېز دی په کابل کې دا افغاني چې دا افغانستان چې کوم پیسې د کرنسی دا هغه د ډالر په لکه د ډالر خلاف ارزښت ډېر زیات شوی دی درې افغاني فرق نن راغلی دی دا ځکه چې د خلکو خو هغه څنګه موږ مخکې چې د هغوی ته یو د سیاسي استحکام د ثبات لپاره یو اطمینان پیدا شوی دی نو که دغه رنګ دا شیان دغه رنګ روان وي پرمختګ په کې وي نو کېدی شي دا اقتصاد باندې هم ځکه ډېر سر شیان قیمتونو کم شي په افغانستان کې ځکه اکثر خو پاکستان افغانستان دا ملکونه خو واردات او درآمدات ډېر زیات دي نو دا مختص لکه یو مثبت پرمختګونه دي بل کابل کې صدر زما نو ډېر زیات دوه ګونه ده او اکثر داخله په منډه منډه دی تشویش کو هغه شیان خو ختم دي او که نور هم لکه اطمینان وشي نو زما خیال دی د افغانستان په موجوده حالت په راتلونکي باندې به یو ډېر ښه مثبت اثر وي البته لږ تشویش په دې مخکې ورځو کې و چې کله هغه سیاسي هغه کړکېچ لږ زیات و چې اشرف غني لوړې هغه خبره کوله د ډاکټر عبدالله هم کوله هغه مست ډېر حد کم شوی دی نو دغه یو تشویش و چې خپلمنځي د اختلاف سره دومره زیات نه شي چې مشکلات زیات شي
سم د کور مودان اوریدونکو دا په کابل کې د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته تفصیل درکولو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د نیټو جنرال سیکرټری یان سټولټنبرګ دا وخت په کابل کې دی او د دوی د سفر هدف دا دی چې تمه ده د سولې د لوسنامې لاسلیک کېدو نه وروسته افغان حکومت لا د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اوریدونکو امریکا او طالبان نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د سولې تړون لاسلیک کوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دې تړون لپاره له 2013 کال راهیسې د خبرو اترو یو شمیر پړاوونه ترسره شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې د فبروري پر 28 د لاسلیک کولو نیټه په ډاګه کړه ټاکل شوی دا چې په دې مراسمو کې د شاوخوا 500 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون وکړي اوس پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا او طالبان نو ترمنستا تړون په افغانستان او په سیمه کې تشدد به پای ته ورسوي کنه په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پورې والکا کړنو
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د فروری پر 28 اعلان وکړ چې که طالبانو د فروری له 28 تر 29 په افغانستان کې د تشدد کمولو پریکړه عملی کړه نو به د فروری پر 29 ورسره د سولې تړون لاسلیک کړي خو پوښتنه دا ده چې که طالبانو له امریکا او افغان حکومت سره سوله وکړي نو له دې سره به په افغانستان او سیمه کې تشدد پای ته ورسیږي او که څنګه د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي حکمت اعظمي وایي دی فکر نه کوي چې ګواکې دا تړون دی په افغانستان کې مکمل امن قائم کړي د ویل په دې کې طالبان هم شک نه لري چې په دوی کې به هغه کسان جګړې ته دوام ورکړي چې سخت فکر لري او د جګړې پر دوام باور لري
طالبانو د 2006 د پیل څخه دی په خپل صفوفو کې او په خپل سټراکچر کې ځینې تغیرات راوستل دي هغه افراد چې دی فکر کوي چې ډېره افراطي نظریه لري او هارډ کور دي هغه مخکې نه مخکې الوډي د خپل سینیئر لیډرشپ څخه په بالخصوص شیډو ګورنر چې کوم دي دا والیان هغه ایسته کړی دي. دغه خلکو ایسته کول سیر طالبان پر دې کوي چې مثلا دوی واقعي نو سیریس جنگ ته ادامه ورکړي، مګر منفی طریقه یې بیا دا ده چې هغه یو لارو ته پیدا شول چې خپل جنگ ته یو بل بڼه ورکړي.
حکمت اعظمی وویل د دې مسلې بهرنی اړخ بیا دادی چې که طالبان سوله کوي نو بیا د مشرتابه کورنۍ له پاکستانه وځي او پاکستان شاید دا ونه غواړي ځکه چې بیا به پرې نفوذ ونه لرلای سي. د ده په وینا دا خبره هم ډیره مهمه ده چې که طالبان له جګړې لاس اخلي نو په افغانستان کې موجود د لشکر طیبه او جیش محمد له وسلوالو سره به څه کېږي. د سیمیزو چارو پور رحیم الله یوسفزای وایي که طالبان سوله وکړي هم نو په سیمه کې داسې وسلوالې ډلې سته چې شایي له تشدد لاس وانخلي.
داسې ماته نه ښکاري چې طالبان یو بله ډله فعلاً ښکاره شي، دا ده چې نورې ډلې خو شته که نه. دغه داعش هم دی، القاعده دی، دغه ایست ترکستان اسلامک موومنټ دی، اسلامک موومنټ آف ازبکستان دی، پاکستانی طالبان هم دي. نو هغوی خو اوس هم لګیا دي چې کله د هغوی بس برابر شي پریدونه کوي، نو هغوی خو به پاکستان کې هم افغانستان کې هم کوشش کوي او بل هغوی د دغې سولې هم خلاف دي. هغوی خدا خواهش ده چې دا جنګ روان وي چې د هغوی دپاره حالات سازګار وي او هغوی کوم ځای کې موجود دي هلته محفوظ پاتې شي.
رحیم الله یوسفزی وویل چې دا ډلې دومره قوي نه دي پاتې او که افغانستان او پاکستان په رښتونې توګه یو بل ته لاس ورکړي نو دا ډلې بیا له منځه وړلای سي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وایي په روانه اونۍ کې د تشدد کمی ښودلې ده چې طالبان سره په یوه خوله دي او چې وکړي نو هغه خبره شایي عملي کړي. ده وویل چې که طالبان تر روغې جوړې وروسته د نظام برخه سي نو بیا به نورو ډلو ته هم دا ډېره ګرانه وي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي.
چې کله طالبان جوړ وکړي نو دوی به په یو سیاسي قوت باندې واوړي، په یو سیاسي تنظیم باندې به واوړي او د هغې نه وروسته به که دوی د نظام برخه کېږي نو طالب چې د نظام برخه کېږي نو نظام په خپله ډېر قوي کېږي. کله چې نظام قوي شي بیا دغه ډول ډلې چې هغه د افغانستان خاورې ته بغیر د اجازې راځي یا د ځینې اشخاصو لخوا راوستل کېږي د هغوی دپاره موقع نه پیدا کېږي چې د افغانستان خاوره د افغانانو پر خلاف یا په نړۍ کې د بل چا پر خلاف استعمال کړي.
د پاکستان په ګډون سیمیز او د نړۍ نور هیوادونو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روغې جوړې او سولهیز حل ملاتړ کوي او په افغانستان کې له لسیزو راهیسې د روانې جګړې پای غواړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو زو یوې بلې موضوع ته د بلوچستان حکومت په تفتان سره پر پوله باندې یو شمیر پاکستانیانو ته پاکستان ته داخلېدو اجازه ورکړې ده. څوک چې د ایران سره د سرحدي پولې د بندېدو له امله هلته بند پراته وو. بلخوا د بلوچستان حکومت د صوبې په لسو ولسوالیو کې د کورونا وایرس پر ضد د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د حکومت له لوري د ایران سره پر پوله بند د درو سو څخه زیات پاکستانیانو ته تیر مازګر و پاکستان ته د رادخلېدو اجازه ورکول سوې ده. څوک چې وونی له مخه په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته هغه وخت هلته بند پاتې سول کله چې د بلوچستان حکومت د ایران سره په تفتان کې خپله پوله وتړله. د خبره تیر ماښام د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی له لوري په یو ویډیو پیغام کې سوې ده. د دې ویاند په وینا چې پاکستان ته پر رادخلېدو نه یوازې د ټول کسانو سکریننگ سوی دی بلکه هغه کسان به د لسو ورځو لپاره هلته په جوړ شوي اسپتال یا یکړ واډو کې هم پاته کوي. څوک چې ایران ته د زیارتو لپاره تللی وو. بل خوا ته د حکومت بلوچستان له لوري ویل سوی دی چې په کراچي او د وفاق تر ولکې لاندې برخو کې د کرونا څخه د دوو ناروغانو د ښکاره کېدو وروسته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په چټکۍ سره ګامونه اخیستي دي. د خبره د خزانې صوبایي وزیر ظهور بلیدی تېره ورځ په خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده. په دې ترڅ کې نور حال په خبری کانفرنس کې ناست پی ډی ایم مشر عمران زرکون سپداس ټوکی راته بیان کړی.
پر هر بارډر پوینټ باندې د بلوچستان صوبې غا چک پوینټس جوړ شو، سکرینینګ شروع دی. محکمه صحت خپل ډاکټران دا ګر ځای تور ول ژلکم د دې خصوصي ماسک راځي چې پر خوله لګول کېږي که خدا نه خواسته څوک لدی بیماری وي نو هغه ته دا ماسک لګیږي تاکي بل چاته نه وي. دا تقریبا 13000 ماسک موږ ارینج کړی دي، 10000 پر بارډر تقسیم شوی دي، باقي موږ سره په بیک اپ کې پراته دي. ټایم الحمدلله په ګډه دي صوبې کې یو کیس هم داسې نشته چې د کورونا وایرس سره متاثر یا
د شاغلی زرکون په وینا چې دوی به د ایران سره پر سرحدي پوله پر 300 بیډ باندې ایسولیشن یا د ایکړې شول کېدو مرکزونه هم جوړ کړي. دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو لخوا تیر ورځ یو لاریون د اسمبلی څخه راوتلی او د کورونا وایرس او نورو غوښتنو په ترڅ کې د بلوچستان د اعلی وزیر د ودانیو مخته یو ځل بیا پر لټ وکړي چې تر 2 ساعتو پورې روانو. په دې اړه په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي اجي نواز و مشالی ډو ته وویل چې د اسمبلی په دې وروستۍ غونډه کې به چې کله هم دوی د کرونا وایرس په اړه د حکومت څخه پوښتنه کوله نو حکومتي غړو به کورم مات کړي.
د حکومت څخه دا سوال و چې حکومت په دې حواله ستا اقدامات څه دي؟ دا خو د صحت مسله ده، دا خو د پر صوبې نه بلکې د پر ملک مسله ده.
بلبل ته د بلوچستان اعلی وزیر د کرونا وایرس له امله د ایران سره پولې ته څیرمه د صوبې په 10 ولسوالیو کې نه یوازې د بیړنۍ وجې اعلان کړی دی بلکې د دې مقصد لپاره د روغتیا و ادارې ته 40 کروڑ روپۍ هم په عجله توګه ورکړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال رادیو د اوریدونکو شمالي وزیرستان کې د ډنګ بازار تاجرانو مالکانو پس دغلته ټیکداران هم اوس په عملیاتو کې د خپلو تاوانونو د ازالې لپاره راوتلي. دوی وایي په عملیاتو کې مشینري او سامانونه ختم شوي، خپل تاوان غواړي کینی د ترقیاتي پروژو بایکاټ پکوي. چارواکي وایي چې د ډنګ بازار تاجرانو او مالکانو لپاره د معاوضه اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال عمر وزیر نه.
میرام شاه پریس کلب مخې ته لاریون او د غلطه خبری غونډې پس دوی مشال ریډیو ته وویل چې عملیاتو په دوران د غلطه ترقیاتي چارو کې مشینری او تعمیراتي سامانونه ورک شوي، ختم شوي، چې د کروڑونو تاوانونه یې شوي. دولت دې د دوی د تاوانونو حساب ولګوي او ازاله دې وکړي. د میرام شاه یو کنټریکټر یا ټیکادار ګلولی خان وایي چې عملیاتو کې د دوی هم ډیر تاوان شوي، ازاله دې وشي، کنی ترقیاتی چارو بای کارڈ کڑی
میر وانڈے ٹکا دونوں نے پتہ ذر بیاد افے چھے سمشن رہی ہوئے اور شمی ٹیری لے وہ دادا غاس پتے شو داغا سامان میر چھے بیاد لی یو شایا پزائی پتے نو ار شای خاتم ہی اور میر دیر نقصان اینا وشول ماتا میر دا اپیل کی لکا سرنگے چھے دی نیرے خلکتا دیکن دور تا پامپیول تا دیتا پیسے ورکڑے دا غاس تا میر یاد آگے پاکستانیوں نیر بلڈنگی نا جوڑا وی اور ٹروڑی نا جوڑا وی اخپل نقصان حکومت تا مہربانی وکو چھے رودائے کو.
لائک مرجان وای ټیکاداران هم ډیر زپلی شوی، د کروڑونو تاوانو نه شوی، کا تاوان نه ورکوي نو د قبایلی زیلو ټولو ټیکادارانو سره به یو ځای تګلاره جوړوي.
د کروڑې ول د اربې چارې ودا په دغه ځی باندې پوتې شوې خلک منډا کړل نو دا مشین درې دا میټریلی نه دا ترکولی نه چې سب بالو دی په دغه ځی باندې پوتې شو چې دا څنګه نه نه خلک کې کیم دغه کوي ازاله کوي. کانټریکټر برادریم دا وی چې می سره ده د خپل نقصانات ازاله وشي او کدا غا ازاله ونشي نو می مجبوري په خپل شي بالکل په وی اتفاقی می جو درې می بال فاټر لیول هډ کوارټر ته وسی دا ټول خل سره وځي تکیږي هر سراج جد جهاد کی تو اون نقصان تا غا تیوري خو دم کې نویر کوي خو چار او می د مجبوري بندوي دا می اخري حال
کلامو چې په دې اړه د ځلې انتظامی لا چارواکو سره تماس ونیو نو یو لا چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه او میرعلي بازارونو تاجرانو او مارکیټونو مالکانو د توانونو ازاله لپاره دولت معاوضه اعلان کړي جاری کړي چې ډیرای تا ورکړل شوی هم دی. د نورو توانونو حساب لګولو یا معاوضو لپاره لا هم دوی ته صوبایي حکومت لخوا څه نه دی ویلي شوی. د انتظامی چارواکو په وینا ضرب عذاب عملیاتو کې ډنګ کړل شوی میرام شاه بازار تاجرانو لپاره دولت 15.6 اربع کروڑ، میرعلي لپاره 2.5 اربع، میرام شاه بازار جایداد مالکانو لپاره دولت 2.28 اربع کروڑ روپۍ اعلان کړي چې په دغو معاوضو متاثره خلک راضي نه دي او په احتجاج دي. د دې ترڅنګ اوس د غلطه ځایي ټیکاداران، موټر بارګینونو مالکان او د نورو شعبو خلک هم عملیاتو کې د شویو توانونو ازالې غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لړ خبرونه د شاهین بنیري ناور.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا او طالبان د سولې لوزنامه لاسلیک کړي. له دوحې د مشال ریډیو خبريال وایي چې نن د لوزنامې لپاره ټول انتظامات ترسره شوي. د لوزنامې په اړه هله کیږي چې په راتلونکي کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او د هیواد د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لاسلیک کیږي مشروطه بوي. محمد اشرف غنی د خبره پرون ماښام له یو شمیر والیانو سره د ویډیوي کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال کړی ده. د بلوچستان حکومت د ایران په سرحد بند پاتې 300 پاکستانیانو ته پاکستان ته داخلېدو اجازه ورکړې ده. حکومت په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو وروسته په تفتان کې د هیواد سره خپل پوله تړلې وه چې له کبله فوشا 300 پاکستانیان بند پاتې وو. چارواکي وایي چې دا وخت په ایران کې 15,000 هغه پاکستانیان بند پاتې دي چې د هیواد ته د زیارتونو لپاره تللي دي. د کورمې په خرلاسو کې د ځایي خلکو او تاجرانو احتجاجن په 15 ورځ هم دوام لري. مظاهره چانو په سیمه کې خپل ګودامونه تړلي او افغانستان ته تلونکي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې دي. د پاکستان د ریلوې د محکمې چارواکي وایي چې تیر شپه په سند صوبه کې د یو ریل ګاډي او د مسافرو د بس په ټکر کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. دغه ریل ګاډي پاکستان اکسپرس د کراچۍ نه لاهور ته په سفر و. د هند پولیس وایي په نوې ډیلي کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونه کسان نیولي دي. په دغه ښار کې روانه ونۍ د پولیسو په وینا د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي دي. د تشدد پیښو په نړیواله کچه هم ډیر اعتراضونه راپارولي دي.
په دې خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعالې وګما بارکزی سره خبرې اوري. دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري قربانی ملیحا میرزاده ده. السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زملي ها میرزاده هر کله کوم. نن را سره په پروگرام کې افغانستان نه وګما بارکزی ملمنه ده. وګما د تیرو اوسو کلونو راهیسې د خزو د حقونو لپاره کار کوي. هغه په افغانستان کې د عدالت کوند خزو د چارو رئیس ده. وګما په ننګرهار کې د واک په نوم د پاکستان او افغانستان د پښتنو خزو د یو تحریک مشري کوي. د دې ترڅنګ هغه د یوې بری ادارې LWRO سره هم کار کوي چې په لرې پرتو سیمو کې د خزو حقونو برخه کې د پوهاوی لپاره کار کوي. هغه ته ستړي مشي وایو.
السلام علیکم. خپل سلامونه تاسو ته د مشال لړیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
لمړی پښتنه به تاسو نه وکم چې تاسو په افغانستان کې چرته پاتې کیږئ او تعلیم مده کم ځای نه حاصل کوئ؟
زه خپل په افغانستان کې په ننګرهار کې اوسېږم. جلال آباد ښار کې درس ویم. همدلته ویلې ده اوس مهال په پانتون کې محصله یم.
دا غي سره سره تاسو دومره کارونه هم روان کړی دي نو دې تاسو پام څنګه راوګرځي ته دای لپاره وخت لري؟
هو دا څه ده چې زه بعد وخت نه پونتون وایم او مخکې دا غوښنه نو بیا د غوړم خو زه د پاره کار کوم. ځکه پښتنې مېرمنې ډېرې ضرورېدلې دي. دوی د پاره کار کول ته ډېره زیاته اړتیا ده. یعنی په کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لري. دوی اوس هم برلاسې دي. نو زه خپل نیم ټایم چې بیکاره یم زه غوړم خو زه د پاره کار کوم. ما چې کله کار شروع کړ 2011 کال زاړې وخت کې د مکتب شاګرد وم. نو ما سره یو ایډیا پیدا شو چې باید زه خو زه لپاره کار وکړم. چیلیډر به مې یعنی زموږ ډېرې کورنۍ دي په اطراف کې اوسېږي. په مکتب اجازه نه ورکوي نجونو ته مګر هغوی لرې ځایي تخصص فیلېږي اوبو پسې لېږي پټو تېلېږي. هغوی دا شرم نه ګڼي مګر مکتب ویل درس ویل دا هغوی ته شرم ښکاري. نو زه چې کله لاړم ډېر ځایي ته ما د مېرمنو هغه وضعیت ولیده یعنی زه ډېره زیاته خفه شوم. ما ویل چې زه باید څه کار وکړم. ما ډېرې دوستان ما ته وایي چې ستا عمر ډېر کم دی مګر ته ډېره زیاته مبارزه کوې. زه وایم چې نه ما تر اوسه پورې 15 کسه کار هم د ښځو لپاره کړی نه دی. زه به هغلته خپله مبارزه ومنم. ما افغان مېرمنې دي آرام ژوند لري، درس دی وای، تعلیم دی وکي، هغه دی کار وکي، پارما فضا
د خصو د حقونو لپاره کار کوي. تاسو غواړئ چې څه بدلون راشي، څه تغییر راشي د خصو په ژوند کې؟ تاسو ذکر مو کو چې له سختو سره مخامخ دي ژوند، یې سخت تعلیم ته نه پریښودل کیږي. کوم پلیټ فارم تاسو داسې ګڼئ چې هغه غوره پلیټ فارم دی چې تاسو په درېدلی او تاسو هغه ارمان، هغه ارزو چې دا تر څه حدا پوره شوی ده؟
کله زه چې له کوم دفتر سره کار کوم، زه کله ملرو پروتو سیمو ته ځم، یعنی کورنۍ دې ته اوس یعنی زړه ښه کړی دی، ځکه زموږ اسلامي ټولنه ده. نو موږ چې کله هلته همدامو پوهاوی کوو، یعنی ډېرې کورنۍ دي چې ډېر تنګ نظره کورنۍ دي، خو بیا چې موږ مېرمنې ځو هلته هغوی دپاره کار کوو، یعنی خپلې مېرمنې پرېږدي، یعنی هغه مېرمنې چې تعلیم نه دی کړی، موږ هغوی دپاره د سیواله موضوعي کورسونه هلته وګړي دي، هغوی دپاره لاسي کارونه، هغوی دپاره زمینه برابره کړي. سو هغه که تعلیم نه دی کړی، نو هغوی دپې لاسي کارونه خواتمن زده کړي. ډېر لپاره افغانستان دی، یعنی زموږ ډېری ځوانان قرباني شوي دي، ډېری مېرمنې نابېګانې پاتې شوي دي چې هغوی بیا تعلیم لري، د سختو سره مخ دي. ډېری کورنۍ دي چې خپل هغه زامن له لاسه ورکړي. تر ډېره پورې یعنی ډېرې پروژې موږ لرو پرتو سیمو ته انتقال کړي، چې ډېری مېرمنې اوس هم په خیاطۍ باندې ګلدوزۍ په ډېرو هغه لاسي کارونو باندې مصروف دي. اوس ډېری استادانې دي، هغوی یعنی شاګردان لري چې هغوی هغې ته روزنه ورکوي.
څومره خواو شاخص به وي ستاسو دې پروژه کې چې ستاسو د دې هلو ځلو نه اغي استفاده خستی په کار بوخت شي ویډیوز؟
مونږ چې اوله کې یعنی دا پروژه انتقال کوله، یعنی ډېر خلکو باور نه لرو، کنه ځکه لری پرتی فلم هغه زمونږ زین پښتنې کورنۍ دی، نور خزینه چې راځي دا د فاتر وي، زمونږ خزینه بیلاری کوي. نو هغه دی یو ائیډیا لري په دې رقم باندې. مونږ چې کار راړو تم کار شروع کړ، عامو په هغه مکه اوس تقریبا ما سره چې کار کوي خزینه 2500 خوښه کی چې لری پرتو سیم کې دی ما سره کار کوي. لام یعنی ځینې کورنۍ زمانه غوښتنه کوي چې زه باید هغو ته دا پروژې ور انتقال کړم. هغوی ډېر زیات خوشحاله دي. بیا نور شاګردان لري، ما تقریبا 1500 خزینه فارغې کړي دي خپل د پروژې نه، چې هغوی بیا کار زده کړی دی، نور ښځو ته کار ورزده کوي.
تاسو ذکر وکړو چې د سیمونږ روزو نو بیا خلک خبرې کوي چې دوی ښځې بهلاري کوي. تاسو د واک په نوم یو د ښځو د پښتنو ښځو یا تحریک ته پای کې د پاکستان او د افغانستان ښځې شاملې دي. تاسو هم د پننګرهار کې هم د دې تحریک د چې د دې مشري کوي. نو دغه واک چې دی په دې باندې خو څه پښتنې نه راپورته کیږي چې لکه تاسو آیا د سړو خلاف راودري دي؟
تقریبا موږ ډېر زیات وخت چې په دې کورنۍ کار کوم، تر ډېره مې د خلکو هغه باور لاس سره وړی دی، یعنی خلک په ما باندې باور دي. دا صحیح ده چې موږ په ټولنه کې مخالفین هم لرو، وایي چې مخالف نه لري نو پلوی بل کومه کې کنه. نو کله چې ته کار کوې نو ادمان ډېر زیات خنډونه سره به مخامخ کیږي. اول ورځو کې چې ما کله مبارزه کوله کار نه کوي، یعنی ډېر خلکو به یعنی ډېر زیات خبرې به کړي، ډېر به تشویق کړي. دا تر اوسه پورې چې دې ځای ته زه رارسېدلی یم او زه لا قوي ملا غښتلی یم، دا به د ډېرو خلکو د تشویق او ډېر خلک چې تحریف کوي، یعنی د دوی برکت به چې زه دې ځای ته رارسېدلی یم. نو تر ډېره پورې چې خلک په موږ باندې باور لري، ځکه موږ مبارزه کړې ده او ټولنه کې د ښځو لپاره کار کړی دی. هغوی هېڅ داسې کوم منفي پوینټ یا منفي حرکت زموږ پر وړاندې نه ښایي چې ولا تاسو کار کوئ، خدای دې ناخواسته تاسو راوځئ. ځکه په ښارونو کې وچې تر ډېره پورې خلک پوهېږي چې یعنی خنډ نشته دی. او لا هم یعنی اوس موږ خلک تشویقي نسبتا د 2014 او 2014 چې هغې وخت کې یعنی زموږ نارینه هم دومره تعلیم نه لرو، د ښځینه خو پېره اوس خو ښځینه هم ښه دي، تر ډېره پورې تعلیم کړی، لیسانس. زموږ په کورنۍ کې زما خویندې تر ماسترۍ پورې زده کړې کړي دي، زما د عمه لورګانو. یعنی په ښارونو کې چې دی یعنی د نارینه وو تر څنګ ښځینه هم یعنی ډېر زیات تعلیم کړی، کار کوي، په دفاتر ته ځي. نو نارینه ډېر زیات مثبت نظر لري.
ستاسو د کورنۍ سپورټ خو بالکل، تاسو ذکر وکړو چې ستاسو ټول باسواده دي، ماشاءالله تر ماسټرۍ پورې جینکو زده کړې کړي دي، اخو به خامخا تاسو سره بیا د دې واک ما ذکر وکړو. نو د دې کې تاسو څنګه برخه جوړه شوې؟ ولې تاسو ګڼئ چې د سید پښتنو ښځو د یو تحریک ضرورت دی د لر او بر؟
وګورو تر ډېره پورې یعنی سمه ده، ډېرې کورنۍ چې خپل لوڼې پرېږدي تعلیم ته پرېږدي، د کار اخبار خبر کوي. یعنی په پېښور کې کله چې سنا اجاز کور تخریب جوړ کړ، هم د دې لپاره چې یعنی اوس هم په پېښور کې په افغانستان کې ډېرې خویندې دي چې هغه ځورېږي، په هغوی باندې تاوتریخوالی کېږي، په لرو پرتو سیمو کې هغوی ته د هغه شته حق حقوقونه چې دی هغه نه ورکول کېږي. نو سنا اجاز خور سره دا یو ایډیا پیدا شو چې باید هغه یو تخریب جوړ کړي د ښځو لپاره، څو ښځې پاسې کار کوي، بل اخو غواړي. هغه یو سب گروپ جوړ کړو چې د کابل ډیره خوید چې په لوړو پوسټونو کې کار کوي، هغه مبارزه کړې ده چې زماریا تو تحلیل خور ده برښنا صافي رامدا چې ویني نور خویندې چې نه کوي کې خور ده، یعنی هغه خویندې چې هغه د واقعا په ټولنه کې یعنی مهم رول لوبولې د مبارزه کړې ده، هغه خویندې په کراټ کړي گروپ کې هغه لري ټوب لري په پیښور او کابل، هغه خویندې چې واقعا د خزینو د پاره کار کوي او غواړي چې مثبت بدلون رامنځته کړي، نو دا رو پرو باندې پرمخ ځي او رو پرو په کار کوي دوی.
خو لکه ستاسو چې کوم دا تحریک دی، نو د دې مهم مقصد څه دی؟
کله هغه خزینه چې یعنی غواړي کار وکړي په ټولنه کې، د هغوی لپاره د کار زمینه برابرول دي، د تعلیم زمینه برابرول دي، په سیاسي ډګر کې د نارینهو تر څنګ کار کول دي چې باید ښځې داخ لري چې باید کار وکړي د نارینهو تر څنګ په سیاسي ډګر کې، دا ډېر مهم مسایل په کې راغستي دي چې باید د ښځو لپاره کار وکړي. لکه په سیاسي ډګر کې خپله ښځینه چې رسامي کوي، هغوی یعنی کولی شي په سینما کې کار وکړي که اجازه ولري، نو دوی هغوی لپاره زمینه برابروي. سیاسی ڈگر کی، د تعلیم پر ڈگر کی، ام په افغانستان کې، ام په پاکستان کې، د غواړي چې د پښتنو مرمن صرف یوازې د پښتنو مرمن د لپاره غواړي دوی کار وکړي.
صحیح. نو تاسو داسې قسمه تحریکونه او پروګرامونه ته څنګه ګوره؟ بیا خاص په تور باندې د پاکستان او افغانستان چې کومې پښتنې خويندې دي، که د دوی داسې تګ راتګ نو دې سره څه فرق راتلی شي، څه بدلون راتلی شي، او آیا دوی د یو بل هغه تجربو نه څه زده کړه کولی شي؟
بالکل. یو خو داسې ده چې کو ګورو د پریورسیو کې یعنی ډېر خلک هغه د پاکستان او د افغانستان خلکو ته که هلته وي او که دلته وي، یعنی یو بل ته دوی په ښه نظر باندې نه ګوري، که نه تر ډېره پورې سیاسي مسلې دي. نو خو داسې ده چې موږ خویندې غوښتل، ځکه هغوی خویندې معاصر مبارزین دي، دلته ځینې خویندې شته، ډېرې خویندې شته چې غواړي مبارزه وکړي، نو موږ غوښتل چې په دې رقم باندې د پاکستان او د افغانستان خویندې سره یو ځای شي او دا فاصلې له منځه لاړ شي او دوی سره یو ځای مبارزه وکړي، تر څو هلته چې کوم نظریات ښه نظریات هغوی لري، موږ سره هغه نظریات نه غواړو چې د یو بل سره شریک کړو. دا خویندې چې کوم نظریات لري، تر څو په نوو نوو پلانونو باندې کار وکړو. یو خو چې دی د اخوا ته د پېښور د خویندو او د افغانستان د خویندو ترمنځ، یعنی هغه د مینې او د هغه سالم رقابت خبره ده، که نه چې دوی غواړي سالم رقابت پر مخ یوسي، خلکو ته وښایي پښتنې مېرمنې غواړي، یعنی دا مسله په کې نه وي چې دا هغه د پېښور دی او دا کابل دی، یعنی دوی غواړي واقعا هم کار وکړي.
ستاسو چې دا عدالت ګوند دی، دې کې د خپل د فعالیت ذکر وکړي چې په دې کې تاسو بیا څه مسؤلیت په غاړه دی او څه کوي؟
زه خپله تقریبا څلور کاله مخکې له عدالت ګوند سره یو ځای شوم، چې هغه وخت موږ په ننګرهار کې کوم دفتر نه لرو، ده ما چې کله د خپلو مشرانو هغه کوم نظریات واورېدل، هغه کوم پوسټونه چې دوی په فیسبوک کې لري خلکو لپاره، یعنې که هغوی په بل په توریا یو ځل کې په مسلمانانو باندې ظلم کېده، دوی به ورته دلته هغه کوچېتو. چې کله ما د دوی دا مبارزه ولیده چې دوی یعنی هلته ظلم کېږي او دوی دلته زموږ د مشران ورته غږ پورته کوي، زموږ د عدالت مشران، نو کله مې چې د هغوی هغه احساس ولیده، ما کې مې یو احساس پیدا شو چې دوی مبارزه کوي، زه یې باید ولې ونه کړم. څلور کاله مخکې زه له دوی سره یو ځای شوم، بیا په ننګرهار کې موږ کوم دفتر د دې لپاره کله چې دفتر جوړ شو، یعنی ډېرې خویندې راغلي ازمن کارونه چې ول، یعنی اوس چې موږ کله کومه غونډه کوو د عدالت د ادرسه، یعنی ډېرې خویندې راځي موږ سره پکې ګډون کوي، یعنی هر یو غواړي چې غړیتوب لري، ځکه دا یو ځوان ګوند دی، غواړي چې یوازې د ځوانانو لپاره کار وکړي. زه خپله د کورنۍ یعنی دومره سپورټ نه لرم چې زه دی بیرون کار وکړم، یعنی نه لرم، ایسې لرم هم نه، اوس هم زه نه لرم، یعنی تر ډېره پورې زما کورنۍ ما ته وایي چې دا مبارزه درس وایي، کار وکړه بیرون کار وکړه، موږ ستا په کار کې یعنی هېڅ ستونزه نه لرو، مګر کوم ته چې د نورو ښځو لپاره هغه کوم اخ چې غواړي، تر ډېره پورې ما سره زما ورونه مخالف دي، مګر زه بیا هم ما خپل همت د لاسه نه دی ورکړی، یعنی د افغان ښځینه وزیر ته چې زه ګورم، زما فکر یعنی زه ډېره زیاته په تشویش کېږم دوی ته، ځکه افغان مېرمنې ډېر په بد وضعیت کې قرار لري، مګر ما چې د خپل ګوند مبارزه ولیده چې دوی واقعا هم د ځوانانو لپاره کار کوي، نو زه لاړم له دوی سره یو ځای شوم. ما سره زما سره ډېره زما د مشرانو زما د ګوند سپورټ دی چې هغوی ما تشویقي، سمه ده، یعنی په مادي لحاظ باندې چې هغوی ما ته معاش راکړي، زه هغوی سره ولنټیر کار کوم، مګر د هغوی کوم هغه تشویق چې ما سره هغوی ما دې ته هڅوي چې زه باید په ټولنه کې کار وکړم او مبارزه وکړم، ځکه زما ډېر زیات ښه مشران دي،
د ماشومانو جنکو د تعلیم په برخه کې ستاسو د سیسه مبارزه شته چې تاسو د غمن دی او پلرونه قانې کړی چې اول د ماشومانو تعلیم ضروری دی، نو پای کې ستاسو مبارزه شته؟
د چاري کې یعنی ډېرې خزینې دي ما سره، نو بیچ دې به زه زیاته انسټیټیون ته معرفي کوم چې هغه هلته یعنی په تخفیف باندې لکه 2000 افغانۍ فیس، نو دوی ورته 1500 افغانۍ ته فیس اخلي، یعنی تر ډېره پورې تخفیف ورته کوي دوی، یعنی لا هم هڅېږي په ټول نه کې یعنی ډېرې خزینې دي چې هغه ته د تعلیم په برخه کې کار کوم، یعنی ډېرې مې پوهنتونونو ته معرفي کړي دي، مکتبونو کې مې آتا ډېرې خویندې چې هغوی یعنی غوښتنه کوي او علاقمندان وي چې هغوی باید یعنی مکتب ته ولاړ شي، نو ډېرې خویندې ما سره شته دی چې هغوی ما شخصي مکتبونو ته معرفي کړي دي او هغوی یعنی په شخصي مکتبونو کې درس وایي په پوهنتونونو کې اوس مهال محصلین دي.
خپل اوریدونکو ته لنډ پیغام بس تاسو سره وي.
زما پیغام خویندو ته دا دی چې هغوی باید درس وایي تعلیم وکړي تر څو د هغوی آینده روښانه شي، ځکه هغوی باید یوازې په خپل کورنۍ باندې یعنی اکتفا ونه کړي چې مولا زما کورنۍ ده او زه باید یعنی درس نه یم یا تعلیم وکړم، ځکه زما ټول مصارف زما د کورنۍ په غاړه دي. هغوی باید درس وایي تعلیم وکړي تر څو د هغوی آینده روښانه وي او مبارزه باید وکړي.
ډیر خسته پیغام او ډیر ډیر مننه وګما بارکسي خوره چې تاسو مونږ سره خبرې وکړې او خپلې تجربې
مې سره. ډیر مننه خورجان.
مننه کور مودان اوریدونکو، مونږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوي وي. د ځان خیال ساتئ، د الله پامن.
د ټولنیز شبکې او سختریزه په نننې خبرونه کې اوري چې فیسبوک او ټویټر خپل د خلکو معلوماتو ساتلو او د جالي پاڼو ضد اقدامات کوي، خو له دې سره سره خلکو ته هم د خپل معلوماتو د ساتنې واک ورکوي. په خبرونه کې د ټولنیز شبکو د کارولو پر وخت له احتیاطونو هم خبرې کوي. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
ټولنیز شبکې خپل د سختریزو او جنایي ډلو د پاڼو او اکاونټونو پر وړاندې څه اقدامات کوي؟ ټولنیزو رسنیو له سختریزه او جنایي ډلو څخه د ځان ساتلو لارې څه دي؟ له جعلي او درواغو خبرونو او د سختریزه ډلو پروپاګندې څخه د ژغورلو طریقې څه دي؟ په پاکستان او افغانستان کې حکومتونه او ټولنه د سختریزه ډلو له اثره د ځوانانو ساتلو لپاره څه کولای شي یا څه یې کړی دي؟ دا او نورې پوښتنې د ټولنیزو شبکې او سختریزي په نننۍ خبرونه کې څېړو. له مشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکی او سختدریزی
اوریدونکو، د ټولنیز شبکې او سختدریزي په 13 خبرونه کې مواردل چې په افغانستان کې شاوخوا 30% خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري، چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي. وهان وايي د دې د معنا ده چې پر فیسبوک پرېدونکو خبرې او نظریات د ټولو افغانانو دریض نخ ښکاره کوي.
دا سوې تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر څه چې په فیسبوک کې لیکل کیږي په حقیقت ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي.
وهان غړي چې د دې د معنا هم نه ده چې پر فیسبوک پرېدونکو خبرې تر هغه خلکو نه رسي چې ټولنیز شبکو او انټرنیټ ته لاسرسي نه لري.
دا کسان چې د فیسبوک لاس په لری د عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکی ژوند ټولنیز چرکلونه لري، حلقې لري، هر ایډیاګان چې د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند کې هغوی سره شریکوي.
د شنون کو پان په افغانستان کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي، او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي، خو زیاتره افغان ځوانان د جمهوری او بشري حقوقو ترلاسه کولو لپاره د عمل پر ځای یوازې پر ټولنیزو شبکو فعالیت کوي.
د دې هیڅ شک نشته حتما اثر لري، اما آیا دا اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي، دا سړی موبایل شي؟ په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم. موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان یو.
په تیر خبرونه کې تاسو خبر شوئ چې تر اوسه داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو لارې د سختریزو ډلو لیکو ته ورجذب شوي وي. خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره مخامخ دي.
د مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې دوی خپل هویتونه د لاسه ورکوي، دوی بې دفاع کیږي، دوی چې بې دفاع شو هلته کړی دوی ته په مورچل کې ناست دي او دوی په دام کې اچي.
کوهان غنی چې په افغانستان کې د سختریزو او جنایي کړیو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې خلکو ته د انټرنیټ کارولو سم او محفوظ لارې چارې وښول شي، چې دا یوازې د حکومت نه بلکې د مدني ټولنې ذمہ واري هم ده. د ټولنیز شبکې په تیرو دولسو خپرونه کې موږ د سختدریځۍ په اړه د علمي باس تر څنګ پر دې هم وغږېدو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او افغانستان کې هم ځوانان پر انټرنیټي شبکو د سختدریځه وسلوالو او جنایي کړیو له خطرونو سره مخامخ دي. تر اوسه موږ زیاتره باس د ټولنې پوهانو او حکومتونو پر ذمهواری وکړ. په افغانستان او پاکستان کې زیاتره خلک فیسبوک او ټویټر کاروي. نن به پر دې وغږېږو چې فیسبوک او ټویټر خپل د سختدریځه ډلو او جنایي ډلو پارونکو پاڼو او درواغو یا جعلي معلوماتو خپرولو ضد څه کړنلارې لري او څه اقدامات کوي. په 2015 زیږیز کال کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر فعالیتونو او په 2016 زیږیز کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې تورونو تر برسېره کېدو وروسته د فیسبوک او ټویټر په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو د جعلي معلوماتو، درواغو، پروپاګندې، سختدریځه ډلو او د هغوی پاڼو پر ضد اقدامات وکړل چې دا لړۍ تر ننه روانه ده. فیسبوک او ټویټر دواړو د شخصي محرم یا راز ساتنې تګلارې، د کارونکو او د هغوی د شخصي معلوماتو خوندیتوب او د پاڼو او ګروپونو په اړه د شفافیت ساتلو په موخه هم په خپلو پالیسیو کې بدلونونه نکړي. فیسبوک د 2019 زیږیز کال د مې په پای کې اعلان وکړ چې د کال په لومړیو درو میاشتو کې 2.2 اربه جعلي پاڼې لرې کړې دي. فیسبوک د 2018 زیږیز کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم شاوخوا 2 اربه جعلي اکاونټونه، پاڼې او ګروپونه لرې کړل. له دې علاوه فیسبوک په هر هیواد کې د انتخاباتو پر مهال له حکومتونو سره همکاري کوي او هغه پاڼې لرې کوي چې د پروپاګندې لپاره کاریږي. د مثال په توګه په 2019 زیږیز کال کې فیسبوک د اروپایي ټولنې هیوادونو، هند او افریقا کې تر انتخاباتو مخکې جعلي پاڼې لرې کړې او له هیوادونو سره یې د همکاریو اعلان وکړ. ټویټر همداراز له 2015 زیږیز کال راهیسې میلیونونه جعلي اکاونټونه لرې کړي او د اسلامي دولت ډلې په ګډون یې د نورو سختدریځه او وسلوالو ډلو لکونه اکاونټونه لرې کړي دي. ټویټر هم دې کار ته دوام ورکوي او د 2019 زیږیز کال په جولای کې په ایران کې یو شمېر پاڼې وتړلې. د فیسبوک او ټویټر اقداماتو تر څنګ هیوادونه او مدني ټولنې هم اړ دي چې د سختدریځو او جنایي ډلو ضد پر ټولنیزو رسنیو اقدامات وکړي. د کاناډا په یارک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي د پاکستان په تناظر کې یوازې ریاست ته زیات کار پرېښول مناسب نه دي.
زما په ان له ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو، شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي. کله کله چې ریاست ټیټو طبقو ته ریاتونه ورکوي هم دا د دولت خوالی نه ښیي، بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار له کبله کوي. نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
دا ایاز ملک په خبره. په پاکستان کې باید ټولنیز او سیاسي فعالان هم د ګڼ توکمیز اصولو پر اساس ټولنه له سره تعمیر کړي چې د سختدریځۍ افکار لبی خوځي.
موږ باید په ټولنه کې ټولو قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومي او ګڼ توکمیز وي. داسې ټولنه او سیاست باید جوړ کړو چې خلک د نسل او دینی افکارو پر اساس ونویشي او خلک پر ریاست د فشار لپاره منظم شي او ورته ووایي چې اوسنۍ سیاسي، دینی، اقتصادي او نورې تګلارې پرېږدي او د متبادل فکر او عمل لارې ریاست او ټولنه له سره تعمیر کړي.
افغانستان ته چې ورشو نو هلته پوهان وایي د مدني ټولنې فعالان باید ځوانان د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له کارولو خبر کړي. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه مشتاق رحیم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د څار لپاره د انتظام یوې ادارې اړتیا ده چې ورسره نه یوازې د سختدریځه ډلو فعالیتونو مخه ونیول شي، بلکې د انټرنیټ کارونې اصول هم وټاکي.
دغه ادارې نشته دی چې دلته دغه معلوم کی چې اصلي اکاونټ او جعلي اکاونټ، هغه اکاونټ چې مالک یې معلوم نه دی او فعالیت کوي، هغه مخه څنګه ونیسو؟ هغه څوک چې په چا تور لګي د هغه په مقابل کې برخورد څنګه وي؟ د سایبري جرمونو قانون په افغانستان کې جوړ دی، لیکن په تړه باندې څارنوالان څومره معلومات لري، قاضیان څومره معلومات لري، ولس کې څومره پوهېږي؟ دغه ټول هغه بحثونه دي چې دغه ریګولیټری باډي یا هغه مقرراتو چې هغه کولی شي په دې برخه کې فعالیت وکړي هغه نشته دی. سارنه مراد یوازې دا نه ده چې څنګه کنټرول وشي، بلکې دا چې ریګولیشنز یا هغه مقررې منځ ته راشي د هغې په رڼا کې باید فعالیت وکړي خلک.
په کابل کې د ټولنیزو چارو یو بل پوه او فعال ایمل جلال وایي حکومت ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سختدریځه ډلو فعالیت مخه ونیسي، خو ستونزه دا ده چې افغانستان ټکنالوژیکي اساس نه لري.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کاري نه دی کړی، یا زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دی ولري چې حداقل خپل د ټولنیز میډیا د لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سخدریزه ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک بیس نه لري چې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي.
خو یوازې حکومتونه او مدني ټولنه نه ده چې خلک پر انټرنیټ له جنایي او سخدریزه ډلو ساتلی شي. د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو کارونکو ته هم پکار دي چې خپل اکاونټونه معلومات وساتي او مور او پلار ماشومان وڅاري. پر فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو پوره طریقه موجوده ده چې خلک خپل شخصي معلومات څنګه ساتلی شي. خلک کولی شي چې ځینې شیان یوازې له دوستانو سره شریک کړي او خپل پته، ټلیفون شمیره او د بانکي کارت شمیرې پټې وساتي. بل د انټرنیټ کاروونکو ته پکار دي چې پر فیسبوک، ټویټر او ایمیل ټولو کې جلا جلا او قوي پاسورډونه وکاروي او له هغو کسانو سره د خپل ځان، اکاونټ، کار، د زیږیدو ځای او نیټې او د استوګنځي په اړه معلومات شریک نه کړي چې نه یې پیژني. په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو او حقونو فعال اسامه خلجی وای هر انټرنیټ کاروونکی کولی شي چې جعلی او درواغ خبرونه معلوم کړي او ځان یې له اثر خوندي وساتي.
ټولو کې مخکې خدا دې چې مونږ ته دا پته پکار دی چې هر څوک هر څه چولې شي دروغ به مچي نو مونږ داسې نه کوو چې سم چې مونږ په انټرنیټ باندې وایو مونږ یې باندې یقین وو. هر شي ته لږ شانتې شک په نظر کتل پکار. بیا بلکې داسې مونږ ته خبر ښکاري چې مونږ ته نه لګي چې دا رښتیا ده، نو بیا چې دې ګوګل مونږ استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دې بل چا دا خبر هم کړی ده که صرف چې دې پاڼې نه مونږ ته دا خبره را روانه ده. دنه علاوه چې چا باره کې یا کم تنظیم باره کې یا سیاسي پارټي باره کې خبره کیږي مونږ دا غي پاڼې چې کولی شو ګورو چې هغه دا خبره کړی ده یا نه، مونږ یې نه تاسو هم کولی شو. ور دي نه علاوه به مونږ دام کته شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دي دا غي پاڼې مونږ وګورو، لکه صحافیان ناشتي کم چې کارم دا چې هغه د خبرونو تصدیق کوي. ور دي نه علاوه به مونږ ته دام کتل پکار چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دې مونږ وګورو چې هغه کې تاریخ کم یو دي.
فیسبوک او ټویټر ټولو کارونه کو ته دا حق ورکړی دی چې د جالی پانو سخدری زړلو او زارونو پر وړاندې اقدام وکړي او د فیسبوک او ټویټر ادارې خبرې کړي او اکاونټونه رپورت کړي. اسامه خلجی وای کارونکي نه یوازې د ټولنیزو شبکو ادارې بلکې حکومتونه هم خبرولای شي.
دا چې مونږ هر چا ذمہ داری ده چې وګوري کدا سه پانه شته نو وګورو مونږ چې ولې چې د دې ادارې لګولې دي، بیا حکومت هم رپورت کو، بیا مونږ د فیسبوک او ټویټر تم دا غیر رپورت کو چې دا دې کې سنت پانه چلی لګیا دی او دې باندې کې سچل کول پکار.
اوریدونکو دا و د ټولنیزو شبکې او سخدریزه خبرونه د لړۍ اخیرنۍ برخه. تاسو نن خبر شوې چې فیسبوک او ټویټر د خلکو او ځوانانو د معلوماتو خوندي توب لاری لري، خلکو ته زیات واک ورکړی او خپل هم د سخدریز او جنایي ډلو او جالی پانو ضد اقدامات کوي او میلیونونه پاڼې او اکاونټونه یې تړلي. کوهان وایي ځوانانو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو پوره احتیاط وکړي. خلکو ته نه یوازې قوي پاسورډونه جوړول پکار دي بلکې د خپل ځان په باره کې باید له هیچا سره معلومات شریک نه کړي. د ټولنیزو شبکې او سخدریزي ټولې خبرونې تاسو د مشال رادیو پر و پاڼه موندلی شئ. اوس په مخه ښه
ټولنیزی شبکې او سخدریزی.